دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 13 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر راپورونه درته واورو ورسره کورنیو او نړیوالو ورسپانو ته کتنه هم لرو او نور یو شمیر موضوعات باندې بحث ودی خو تر هر څه وړاندې وار ورکو شاهین بنیری ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
ستړم شهروم به د یو مهم خبرونه نن سهار د کوټي په سټلایټ ټاون کې د پولیو ډلو کارکونکو باندې بریت کې 14 کسان وژل شوی دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د امریکا لومړیتوب د خپل وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نخښه کول دي او په ترکی کې په د ترکی په استنبول ښار کې ځانمرګي به بریت 10 کسان چې ډېر جرمنیان دي وژلي او 15 نور ټپیان کړي دا خبرونو تفصیل نن سهار د کوټي په سټلایټ ټاون کې د پولیو ډلو کارکونکو داغي د پولیس محافظینو لګاډیو سره سیر مچودنه شوې ده چې په نتیجه کې 14 کسان وژل شوی دي د دې ځای چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي دوی تر اوسه پورې د غلطه 14 مړی او 11 ټپیان وړي دي د سیول هسپتال کوټي مشر ډاکټر عبدالرحمن د غلطه د وړل شو ټپیانو او مړو په اړه صدا سی ویل دین وړاندې هم په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د پولیو ډلو په کارکونکو باندې بریدونه شوي دي بلخوا په جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګری ته سیرمه په عمومي سړک ځانمرګي برید دوه ملکی وګړي وجلې دي د ننګرهار د والی بیان عطا الله خوګیانی نن مشال لیډو ته ویلي په برید کې دوه ملکی وګړي وجل شوي دي او دوه نور ټپیان دي تر اوسه د دواړو بریدونو پلا چا نه ده منلې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د امریکا لومړیتوب د خپل وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نخښه کول دي نوموړي نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستنۍ کړنې وینا پر مهال وویل داعش او القاعده د امریکایانو لپاره مستقیم خطر دی
Both Al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people
القاعده او داعش دواړه زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نور انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډیر لوی زیان رسولای شي دوی د انټرنیټ لالاري زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهر جن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي
نوموړي د وینا پر مهال زیاته کړه د دروغ دي چې داعش د نړۍ د یو لوی مذهب اسلام استازیتوب کوي د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې ملکیت د بلوچستان ته سپارل شي د نهه پورز مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې نوموړي د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې
دوی لومړی مرحله دا ده چې په دې کې د چین حکومت او کمپنۍ د شپږ څلوېښت اربه امریکایي ډالرو پانګونه کوي په دې کې د بلوچستان څومره برخه ده ځکه چې بې له گوادر او بلوچستان د لار نامکمله ده د دې پانګونې په بلوچستان کې د لګولو په اړه موږ ته هیڅ کس واضح انځور نه ښیي دویم کله چې د لار جوړ شي او کار پیل کړي نو له دې پیدا کېدونکې ګټه که د گوادر بندر وي د توانایي له پروژو پیدا کېدونکو پیسې وي یا د لوی لار مالیه وي په هغې کې به بلوچستان ته څه ورکول کېږي
سردار اختر منګل زیاته کړه چې سم قانون جوړ نشي نو په سیمه کې به بلوچستان په اقلیت بدل شي د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان به خپل پوځ سعودي عرب ته نه لیږي او نه په دې اړه له پاکستان څخه غوښتنه شوې ده د سه‌شنبه په ورځ د پارلمان د بارنو چارو د کمیټې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ پر ضد د 34 هیوادونو د ائتلاف غړی دی خو پاکستان به سعودي عرب یا کوم بل هیواد ته خپل پوځ نه لیږي د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي د سولې پاړه په اسلام آباد کې د لومړنۍ سلور اړخیزي غونډې ګډونوالو د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ زر تر زره د سولې د بهیر په پیلېدو ټینګار کړی دی دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د سه‌شنبه په ورځ خبریالانو ته د غونډې پاړه د معلوماتو ورکولو په وخت وویل
ما یک فرصت داریم در می جنوری و فبروری دمی دو ماه آینده و دای فرصت
دیوی مشتراتون کو دو میاشتو یعنی جنوری او فبروری پوری یو فرصت لرو په دغه فرصت کې د افغانستان خلک باید یو تغییر وویني نو دلته موږ د وخت پاړه مشخص ټکی لرو په دې هم پوهیږي چې یو ور مذاکرات پیل سي به هغه یو اوږده پروسه ده خو مذاکرات ته د تلو لپاره وخت لرو
مذاکره اونجا وخت دار
حکمت خلیل ګرځي ویل د دغه لړۍ دویمه ناسته به د روانې میاشتې په 13 نیټه په کابل کې کیږي په دې غونډه کې به د سولې د تګلارې په نقشه بحث وشي د ترکیې په استنبول ښار کې یو ځانمرګي به میبرید لس کسان چې ډېرې جرمنیان دي وجلي او 15 نورې ټپیان کړي دي تېره ورځ په پلازمینه انقره کې خبر اعلانو سره د خبرو پر مهال د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو وویل د تېرې ورځې په پیښه کې وجل شوي ټول کسان بهر ملکیان دي نوموړي زیاته کړې ده دا برید د داعش وسلوالې ډلې یو غړي تر سره کړی دی ټاکل شوی دا چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن په جنیوا کې د نړیوالو قوتونو له استازو سره وویني دا کتنه د روانې میاشتې په 15 نیټه د شام په اړه د سولې د مذاکراتو وړاندې کیږي د سټیپن د میسوترا دفتر ویلي نوموړی به د امریکا روسیې چین فرانسې او برتانیا له استازو سره وګوري او د ایران یو جنگی الوتکه د پاکستان پولې د نږدې را پریوتې ده چې په نتیجه کې د الوتکې دوه پایلټان وژل شوي دي د ایران سرکاري ټي وي نن په یو راپور کې ویلي د الوتکه د کونارک د هوایی مرکز نه مغرب لوري ته د 15 میله په واټن را پریوتې ده دغه و د مشال لیډو د دیو خبرونه اوس د موسم او کرنسي حال سراج ظهیر وړاندې
نن د چورو پورس د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایی ډالر په 1.15 روپۍ غسل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.44 روپۍ یو پاوند په 1.45 روپۍ او په 1.55 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 25.50 روپۍ 25.90 روپۍ د سعودي عرب ریال 25.10 روپۍ او 25.40 روپۍ او یو افغانی په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پر ورځ په پېښور کې وریځې خوري وي او په کوټه او بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې وي د غرنګ په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم و زیات نه زیات 19 بنو کې 14 او 13 او په کوټه کې به کم نه کم منفی 6 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټیګریډ وي
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري پروان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري نن سهار د کوټي په سټلایټ ټاون کې چاودنی یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویل دي چې داعش او القاعده اوس هم د امریکایانو لپاره خطر ده خو دوی به په ضد کوټلي ګامونه پورته
کوي Our foreign policy has to be focused on the threat from ISIL and al-Qaeda
په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې اوس هم د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه احتجاجونه او مظاهره دوام لري په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو لمشال رادیو سره اوسئ زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې هم اوریدل نن سهار د بلوچستان په کوټه ښار کې یو بمی چاودنه سوي چې په نتیجه کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اوښته ده په دې اړه د تازه معلومات شریکولو لپاره دا وخت مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر زمر سره د ټلیفون پر لیک دی خدای نور ناصر د پیښې په اړه که تازه حال زمر سره شریک کړي
مننه اعظمي شهبه مخ کې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بختي رسنۍ سره خبرې وکړې هغه په دې خبرو کې دا مبرید دی و ځانمر کې بریدګر کړی دی دغه خبره د لمنې په لسنه پر اساس هم دا یو ځانمر کې بریدګر چې دا د چاودینو کوټو کې پوهیلای هم دا بریدګر دی سرفراز بختي په خبره په دې چاودنه کې تر اوسه پورې 14 امنیتي سرتیري چې پکې 14 پولیس او یو د ملیشات ځواکونو سرتیري دي وژل شوي او هلته بیا د کوټې د سنډیمن روغتون مشر ډاکټر عبدالرحمن یاخیل بیا وویل چې 25 تنه ټپیان د تر دې چاودنې وروسته سنډیمن روغتون ته راوړل شوي چې په هغه کې د حالت د اندېښنې وړ نه دی. معنا په دې کې ټول 14 کسان وژل شوي، 14 پولیس سرتیري او یو د ملیشات ځواکونو سرتیري دي. من دریم اورد همدا د پولیو کمپاین نه واجی په کوټه کې د ولڅو لري تر دې مخکې کورون اول مورد د کوټه په شمول د بلوچستان په بیل د سیمه کې پولیو درې ورځنۍ کمپاین وکړل نه ورته غوږه او د نن د دې چاودنې وروسته په کوټه کې همدا کمپاین تندل دي تر اوسه په دې چاودنې موسیده
خدانور نصر چارواک سره تاسو خبري وکړلې. چارواک څه فکر لري چې آیا دا به می چاودنه و ځانمرګ بریدو وار د مخه لا دلته به می شودل سوی او څه کیسه و په دې اړه کټ معلومات شریک کړئ؟
لومړی خو پولیس سپیر ویل چې دا د فوربې سوی خو برسته بیا سرفراز بختي ویل چې لومړنۍ یو پلټنه پر اساس دا چې ښکاری چې دا ځانمرګ بریدو خو تر اوسه پورې لا هم
ستاسی د وینا سره سم اوس د پولیو ضد څاڅکر کولو کمپاین یوازې په کوټه ښار کې ځنډول شوی دی، د بلوچستان په نورو ضلعو کې دوام لري؟
بالکل نه نه، یوازې په کوټه کې او هم تر دې چاودنې وروسته کسان منې درېم ورځ خو د دې چاودنې وروسته چې د پاکستان وخت نه نیم مجې د چاودنه وسو تر هغه وروسته همدا کمپاین د کوټې په بیل د سیمو کې په ټول کوټې وځندې.
صحیح. او ورسته پرسته مې دا ده چې چارواکي په دې اړه څه وایي چې د بریدګرو یا دغه بمی چاودنې هدف آیا د پولیو ضد کارکونکي و که پولیس و؟
تر اوسه پورې دا لا هم دوی نه دی ویلي. دوی وایي چې د پولیو کارکونکي او هغوی سره د هغوی محافظ کوونکي چې پولیس ترتیري و هغوی په دوو جنازو کې همدې ځای څخه تېرېدی چې په دې کې تاوان چې رسېدلی دی هغه د پولیسو موټر ته رسېدلی دی او هغه چې کوم نه ترتیري و هغه په دې کې وژل شوي دي او د پولیسو چې کوم کارکوونکي دي هغوی په دې کې نه دي وژل شوي او د هغوی موټر کته هم لږ دی د دوی له موټر څخه لږ شاته و او هغوی ته ډېر زیان پکې دا موټر هم ډېر نه ویجاړ شوی او چې کوم کارکوونکي دي هغوی ته هم کوم مالي یا ځاني.
صحیح. ډېر مننه خدای نور ناصر زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
از مشغ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماځګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې راپور نه خبروي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویل دي چې داعش او القاعده اوس هم امریکایانو ته خطر پېښوي، خو د امریکا ژمنتیا ته په کتو سره به داعش تر دوی وړاندې 1300 ترګرو څخه درس واخلي او انجام به د اسامه بن لادن په څیر وي. اوباما دا څرګندونې نن ملت ته په خپل وروستۍ کلنۍ وینا کې وکړې. نوموړي د وینا پر مهال ویل په نړۍ کې چې هر نړیواله پیښه رامنځته کیږي نو د نړۍ خلک چین یا روسیې ته د لارښودانو په حیث نه ګوري بلکې دوی پر امریکا غږ کوي. اوباما په خپل وینا کې په هیواد کې پر اقتصادي پرمختګ سربیره یو شمېر نورو داخلي موضوعاتو هم خبرې وکړې چې په اړه یې د دغه راپور اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن د کانګرس ګډي غونډي او ملت ته د خپل ورستۍ کلنۍ وینا پر مهال ویل چې د امریکا لمړیتوب د خپل وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نشه کول دي. نوموړي د داعش او القاعده په اړه ویل چې اوس هم د امریکایانو لپاره خطر ایجاد وي.
Both Al-Qaeda and ISIL pose a direct threat to our people.
القاعده او داعش دوار زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نور انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډیر لوی زیان رسولای شي. دوی د انټرنیټ لالاري زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي. نموړي د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا دروغ دي چې داعش د نړۍ د یولي مذهب استازیتوب کوي. د زیاته کړه موږ باید دوی په هغه نامه یاد کړو چې دوی دي، یعنی قاتلان او متاسبین چې باید په نښه کړل سي او له منځه یوړل سي. اوباما زیاته کړه چې د امریکا بهرنی تګلاره باید پر داعش او القاعده متمرکز سي.
Our foreign policy has to be focused on the threat from ISIL and al-Qaeda.
زموږ بهرنی تګلاره باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نسی درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتي په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغه کې ځینې سیمې کې داسي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي، نور د نژادي کړکیچ او قحط ښکار کېدلی سي چې د کډوالو نوې څپه به وزېږوي. خنړی به د دغه ستونزو د حل لپاره زموږ پر لور
ګوري.
نموړي زیاته کړ چې په همدې تړاو د تیر یو کال راهیسې د داعش د مالی سرچینو د بندولو، د دوی د پلانونو شنډولو، د ترهګرو جنگیالیو ورتګ درولو او د دوی د ورانکاري مفکورې د لمیان زړولو لپاره امریکا د تر شپېتو زیاتو هیوادونو ائتلاف مشري په غاړه لري. پر دې سربیره ولسمشر اوباما د وینا پر مهال په ځینو داخلي موضوعاتو هم خبري وکړي چې وایي هم د امریکا د اقتصادي پرمختګ په اړه. نوموړي وویل چې امریکا اوس مهال په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او زیات پایښتي اقتصاد لري او په تاریخ کې په شخصي څانګه کې د دندو پیدا کولو د اوږده بهیر په منځ کې ولاړ ده. د زیاته کړ چې تر 40 میلیونه زیاتو دندو په پیدا کولو سره د بیکاری کچه نیمه تر راټیټه شوې ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په بهرنی چار کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویل دی چې کته هم پاکستان د سعودي لخوا د جوړ کړل سوی دفاعي ائتلاف غړی دی، خو خپل مځکني ځواکونه به سعودي عرب ته نه لیږي او نه هم سعودي په لړ کې له پاکستان غوښتنه کړې ده. د نوموړي په وینا د سعودي عرب او ایران ترمنځ د کړکیچ کمول لپاره پاکستان خپلې هڅې جاري ساتلې دي. د پارلمان د بهرنی اړیکو کمیټه د سرتاج عزیز د وینا نور حال اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
سرتاج عزیز د قومي اسمبلې خارجه امور کمیټې ته وویل چې سعودي عرب سره د ترهګرۍ خاتمې لپاره تربیت، تکنیکی کومک او د معلوماتو تبادله به کیږي. د خارجه چارو مشیر زیاته کړه چې پاکستان به د سعودي عرب او د ایران ترمنځ کړکیچ کمولو لپاره خپل کردار لوبوي. د خارجه چارو مشیر وویل چې د سعودي عرب او ایران په معاملې د اسلامي ملکونو تنظیم د OIC غونډه به په 14 جنوري کیږي او پاکستان به د سعودي عرب او ایران ترمنځ کړکیچ کمولو لپاره خپل تجهیزونه په دې غونډه کې وړاندې کوي. بلخو د قومي اسمبلې د خارجه امور د کمیټې مشر اویس احمد خان لغاری مطبوعات ته وویل چې د ایران او د سعودي عرب د کړکیچ د هوارولو لپاره کوشش روان دي. اویس احمد خان لغاری په وینا چې د وزیر اعظم د مشیر لخوا د غونډې په اړه ورکړی شوی بریفینګ نه دوی مطمئنه دي. بلخو د غونډې نه پس پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی دي چې سعودي عرب د پاکستان نږدې ملګری دی او پاکستان د دې خبرې توثیق کوي چې د سعودي عرب علاقائي سرمیت په صورت کې به سخر دی عمل ښایي. خبر پاڼه وایي چې سعودي عرب سره کومک او د عرب ملکونو په اتحاد کې د حل اصولو په اړه په راتلونکي غونډو کې به فیصله کیږي. د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد چې دا د پاکستان لاړخه یو ښه قدم اوچت کړی شوی دی.
پاکستان ګلف متعلق کوم پالیسی ری شیپ کړی خپله مخله دا د هغې یو نښه ده او دا یو ښه طرفته قدم دی، ځکه چې داسې اوس ښکاري چې تر اوسه پورې پاکستان چې به کوم بلایندلی بعض ملکونو طرف ته جوکا و هغه اوس یو ریشنل ری تھنکینګ د وجې نه په هغې کې لږ فرق را روان دی. دا خو ډېره ښه خبره ده. د هغې وجه دا ده چې د مډل ایسټ پرابلم داسې دی چې هغې ته که پاکستان ورننوځي او د پارټۍ سره شي نو هغې نه بیا راوتل به ورته ګراني. دا بنیادي طور چونکې دوی ته اوس خلک وایي چې دا د عرب او د فارس یو زړه مسله ده او ځان حل کړي.
یا د دې وي چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا حکومت نه غوښتنه شوې وه چې د عرب ملکونو اتحاد او سعودي عرب او ایران کړکیچ په اړه د پارلمان ته بریفینګ ورکړی شي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سم ستاسو پام د کاشغر گوادر اقتصادي راداري د موضوع په اړه راګرځوم. د چین پاکستان اقتصادي راداري په لړ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا خپل اندیشنې څرګنده کړې دي. له وزیر اعلی هوس پېښور څخه د خبرسي بیان تر مخه نوموړي ویلي چې اقتصادي راداري لپاره له پاکستان چین ته د چینایي ژبې د زده کړې لپاره د 300 کسانو لیږلو په اړه له سره هیڅ ډول سلام مشوره نه ده سوي. بلخوا تیر ماپښین د پښتونخوا په اسمبلی کې د مسلم لیگ نون پارلماني مشر سردار اورنګزیب نالوټا ویل دي چې وفاقي حکومت تر ټولو اول د اقتصادي راداري مغربي لار جوړوي. پر دې سربېره د اقتصادي راداري په لړ کې په پښتونخوا کې د احتجاجونو او بحثونو لړۍ لا هم دوام لري. نور تفصیل په شوره د غلام غوس په راپور کې واوري چې د مظاهره چانو په ژغ پیلېږي.
د پاکستان چین اقتصادي راهداري په لړ کې د مظاهره تیر مازیګر د جنرال پرویز مشرف د آل پاکستان مسلم لیگ د سوري لاندې ترسره شوه او د آل پاکستان مسلم لیگ د خیبر پښتونخوا مشر میرعالم خان مشال ریډیو ته وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې پښتونخوا او بلوچستان صوبه لپامه غورځول شوې ده.
دی باروبار پښتونخوا او بلوچستان نظر انداز کړی دي. نواز شریف صاحب ته ویم چې تا کې انصاف نشته، ته وزیر اعظم نه دی مل نه، ته به یو شان حق ورکې، ته ولې دا نظر انداز کې؟ موږ به ستا خلاف د ان شاء الله په اسلام آباد کې ودرېږو، دا آواز به کې بیګه حق به موږ ته نه رجوتو په زور.
او هم تیر ماسپخین د قبایلي مشرانو د یو خبري کانفرنس پر مهال د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل چې د اقتصادي راهداري په منسوبه کې دي قبایلي سیمې هم په پام کې وساتل شي.
دا کوریډور نه د قبایلو په بارډر باندې جوړ شي، د دینه د لاندې راشي، کې پیکې ته دام راشي، پنجاب ته دا لاړ شي، بلوچستان ته دا موزي، په دې کې به خیر دا غوي چې مونږ به د سنټرل ایشیا سره ډایرکټ دا دروازه کولاو شي. مونږ ته دا سه کوریډور پکار دی چې هغه په واجا باندې سالم فیډریشن ته فائدہ وي.
هم تیر ماسپخین په پیښور پریس کلب کې د پښتونخوا په اسمبلی کې د مسلم لیگ نون پارلماني مشر سردار اورنګزیب نالوټا خبريالانو ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه تفصيلي معلومات ورکړل او په دې لړ کې د مرکزی حکومت د دفاع کولو هڅه یې وکړه. او لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې نوموړی وویل
وزیر اعلی خیبر پختونخوا دونکو نے یہ تاثر دینا قطعاً زیب نہیں دیتا کہ یہ پنجاب کا منصوبہ ہے یا کسی اور صوبے کا ہے.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د خلینا د خبره خ نخ کاری چې هغه دا تاثر ورکوي چې دا د پنجاب یا کومي بلی صوبے منصوبه ده. په دې منصوبه کې وایش سنتی خارګوټی دی او دې کې به اته په پختونخوا صوبه کې جوړول شي. په ټولګوندی ځوانډه کې ټولو سیاسي غوندونو د مغربي لاري وختنه کړی و او وزیر اعظم میا نواز شریف د مغربي لاري پرانیسته هم کړی ده او تر ټولو اول به مغربي لارا جوړول شي
او اسی کو پرایورټی بیس پہ مکمل کیا جائے گا.
بلې خواته تیر ماخام د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اقتصادي راهداري په منسوبه خپل اندېښنې بیا څرګندې کړې دي او د خپل ګوند د مشر عمران خان په شمول د پاکستان تحریک انصاف د نورو مشرانو غونډې ته وزیر اعلی پرویز خټک ویل دي چې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري په لړ کې د پښتونخوا او بلوچستان د سیاسي ګوندونو اندېښنو ته هیڅ پاملرنه نکوي او د اقتصادي راهداري لپاره چین ته چې د چایني جبي د زدکړې لپاره کوم 300 کسان لیکدول شوې دي نو په هغه کې هم د پنجاب نه علاوه د نورو صوبو سره سلا مشوره نه ده شوې. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پروژې په اړه هم اندېښنې څرګندې کړې دي. وايي په دې لړ کې پیدا شوې ستونزې یوازې په هغه صورت کې اواریدای شي چې د پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي. لمشال لړیو سر په ځنګړې مرکه کې منګل اندېښنه وشو ده که سم قانون جوړ نه کړل شي نو د پروژې عمل کېدو پر وخت بلوچستان ته د کارکونکو لورتاک سره به د سیمې بلوچستان په اقلیت واوړي. نور تفصیل د پامیر ساحل پر راپور کې.
د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل وایي د چین پاکستان اقتصادي لار مسالې هواره یوازې په هغه صورت کې ممکن دی چې د دې پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي. نو موړي له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل بلوچستان د هغه پرمختګ خلاف دی چې لکبلې د بلوچستان راتلون کې تیار کیږي. د ویل د چین پاکستان اقتصادي لار درې مرحلې لري چې بیلابېلې اندېښنې او پښتنې زیږولې دي. د وایي لومړی مرحله دا ده چې په دې کې د چین حکومت او کمپنۍ د شپږ څلوېښت اربا امریکایي ډالرو پانګونه کوي. په دې کې د بلوچستان څومره برخه ده؟ ځکه چې بې لګوادر او بلوچستان د لار نامکمل ده. د دې پانګونې په بلوچستان کې د لګولو په اړه موږ ته هیڅ کس واضح انځور نه ښیي. دویم، کله چې د لار جوړ شي او کار پیل کړي، نو له دې پیدا کېدونکې ګټه که د ګوادر بندر وي، د توانایي له پروژو پیدا کېدونکې پیسې وي یا د لوی لار مالیه وي، په هغې کې به بلوچستان ته څه ورکول کېږي؟ دریم، حکومت له اوسه وایي چې په بلوچستان کې مسلکي کارکوونکي نشته، نو د دې پروژې له بشپړېدو سره به چې بلوچستان ته د کارکوونکو او کارګرانو ورتګ سلسله پیل شي، نو که دا قانون سازي ونه شي چې له بهره بلوچستان ته تلونکو خلکو ته به د ووټ ورکولو حق نه وي او د بلوچستان شناختي کارډ به نشي جوړولی، نو د بلوچستان اصلي اوسیدونکي به په اقلیت وربدل کړل شي. اختر منګل ویل، وار له مخه د ګوادر اوسیدونکي او کب نیونکي یا ماهیګیران له سمندرګي 15 کیلومتره لرې ځایونو ته د منتقلولو هڅې روانې دي او د ګوادر ښار خلکو ته بیل شناختي کارډونه جوړول کیږي. دی وایي د ګوادر ښار اوسیدونکو ته د نویو شناختي کارډونو جوړولو ویل شوي دي. د دې معنی دا ده چې د ګوادر ښار له اوسیدونکو پرته هغې سیمې ته د بلوچستان نورو برخو خلک نشي ورداخلېدی. له دې سره د ګوادر پر پوله شاوخوا 165 امنیتي پوستې جوړول کیږي او ورسره د تالاشۍ نوی نظام لګول شوی دی چې ښار ته د هر داخلیدونکي کس تالاشي ورباندې اخیستل کیږي. سردار اختر منګل زیاته کړه چې په بلوچستان کې د بلتون پالۍ وسلوال تحریک پیلېدو لامل دا دی چې د پاکستان واکدارانو د هغې سیمې اوسیدونکي پر خپلې خاورې او وسایلو له واک او اختیار لرلو بې برخې ساتلي دي. د منګل څرګندونو او اندېښنو په اړه مو په بیا بیا د پاکستان وفاقي حکومت له ویان سره د رابطې هڅه وکړه، خو ورسره په خبرو ونه توانېدو. البته په تېرو وختونو کې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ جوړ وفاقي حکومت دا تورونه رد کړي چې ګواکې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې پنجاب ته اړولې، یا پښتونخوا او بلوچستان به د دې لار له ګټو بې برخې ساتي او یا امتیازي چلند ورسره کوي. د پاکستان حکومت زیاتوي چې تیر کال د مې پر 28 په شوي ټول ګوندیزه غونډه کې پر خپلې هغې ژمنې ولاړ دی چې د اقتصادي لار غربي برخه به لومړی بشپړوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر وایي د صوبې په ټولو ضلعو کې د پولیو مهم لپاره پوره امنیتي انتظامات ترسره کوي. بلخوا د پولیو مهم چارواکي وایي په سوابۍ، هانګو، بنو او ټانګ کې د پولیو مهم په ترسره کولو کې ځینې مشکلات لري. دا چې په دې اړه حکومت څه وایي، لفرخنده اسد څخه به واورو.
په خیبر پښتونخوا کې د ګل دورې راهیسې د پولیو ضد څاڅکو کمپاین پیل شوی دی. ولې په سوابۍ کې دغه کمپاین په دویم ځل ځنډول شوی دی؟ په دغه ضلع کې تیر کال د نومبر په 13 د پولیو کوارډینیټر ډاکټر یعقوب ووژل شو چې له وجې د پولیو ضد کمپاین هم وځنډول شو. د خیبر پښتونخوا د پولیو مرستیال ډایرکټر ډاکټر اکرام وای په سوابۍ کې اول دغه کمپاین د امنیتي مسلو له وجې ځنډول شوی و چې اوس ورته پوره تیاری کوي.
هغه بیسیکلی د 17 دسمبر نه شروع شوی ده. ورسره چې کوم د سوابۍ چونکې هغه سیم سره هغه د ډاکټر صاحب هغه کومه واقع شوي وي کوي کوارډینیټر زموږ شي کړی شوی خو د هغې په بنا باندې هغې خپل کمپین لږ شانتې وخت وځنډولو. د هغوی کمپین بیا شروع کړی کال سره. دا اوس چې کوم کمپین د سوابۍ ډیلې شو نو موږ 24 ضلعو کې نن کمپین شروع دی. د تېرو د ورځو سوابۍ د کمپین د ځنډولو دا چې کومه وجه وه نو هغه بیسیکلی سیکورټي عملیات ته وجه نه وه. هغې کې یو خوانته چې لوکل د لیاتي سو الیکشن ته کې ځایونو کې پاتې نو هغه زموږ چې دا کمپین کوم په دیاره شروع کېدو نو د دې لپاره
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په دې اړه په خپل یو رپورټ کې لیکي، په سوابۍ کې د امنیتي مسلو له وجې د پولیو کمپین دوه وارې ځنډول شوی دی او دغلته د پولیو په ټیمونو په تیر وخت کې هم وسلوال بریدونه شوي دي چې پکې د پولیو کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ډاکټر اکرام دا هم وایي د سوابۍ نه علاوه د خیبر پښتونخوا هغه ضلع چې د قبایلي سیمو سره نږدې دي د پوځي عملیاتو او خرابې امنیتي وضع له وجې د پولیو کمپین له مسلو سره مخامخ
نو الحمدلله لکه چې لاست ایئر د ضرب اعظم او د خبرون کوم د اپریشن سټارټ یو ځای نه ده د 2015 الحمدلله زموږ سکیورټي سچویشن حوالی سره ډیره د علاقې چې مخکې هغه ډیره کړ چې نه هغه کې مونږ ته کمپین کول کله به مونږ دیال کول کله مونږ ډیر خصوصي انتظامات سره کول لکه 2015 کې د جون نه بعد د زموږ له کمپینونو یو شو او هغه د پر مګر چې په غونډه کې چې په یو ځای باندې کمپین کیږي خو هم حالانکه مګر چې لکه مونږ سره ټانس دی خنګو دی نو لکه زموږ هغه د سټیچ کله چې خو خو فیتو غوړل د فاټا سره په بونډر باندې البته کومه سکیورټي خطرات کوم هغه شان ته زیات دي.
بلخوا د صوبې د صحت وزیر شهرام خان ترکه وای دی کوشش کوي نه یوازې په سوابۍ بلکې په ټولو سیمو کې د پولیو مهم لپاره پوره امنیتي ګامونه پورته کړي او په روانه میاشت کې د پولیو مهم لپاره په پلان هم کار پیل کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ. پته ده مشال رادیو ډاټ کام، او کچیر فیسبوک او ټویټر لري پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړی. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د غرمې 12 بجې سوې، شاهین بنیرې به د مهم خبرونو لنډی سواروي.
ستړې مشه د دې وخت مهم خبرونه. نن سهار د کوټې په سټلایټ ټاون کې د پولیو ډلو کارکونکو د غوي د پولیس محافظینو لګاډیو سره سیر مچودنه شوې چې په نتیجه کې 14 کسان وژل شوې دي. بلخوا په جلال آباد کې لزان مرګي بریدو رسته لا هم جګړه روانه ده. ویل کېږي چې لا هم دوه تنه وسلوالو په یو کور کې ځانونه ځای په ځای کړي او له امنیتي ځواکونو سره مقاومت کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي. نوموړي نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستنۍ کلنې وینا پر مهال وویل داعش او القاعده د امریکایانو لپاره مستقیم خطر دی. د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د کاشغر ګوادر اقتصادي پروژې ملکیت دی بلوچستان ته وسپارل شي. د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان به خپل پوځ سعودي عرب ته نه لیږي او نه په دې اړه له پاکستانه سغوښتنه شوې ده. د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي د سولې په اړه په اسلام آباد کې د لومړنۍ څلور اړخیزې غونډې ګډونوالو د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ زر تر زره د سولې د بهیر په پیلېدو ټینګار کړی دی. د ترکیې په استنبول ښار کې یو ځانمرګي برید لس کسان چې ډېری جرمنیان دي وجلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا هیواد وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي دا برید د داعش وسلوالې ډلې یو غړی ترسره کړی دی. او ټاکل شوی دا چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی استیپن د مستورا نن په جنیوا کې د نړیوالو قوتونو له سفیرانو سره وویني.
مهم خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. شاهین بنیری وړاندې کول. اوس واره سیدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکرا خسته دي. راځي چور څو ورس
وحدت ورسپانې خپل اداریا په اسلام آباد کې شوې څلور ملکی غونډې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې غونډې ته خپل وینا کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د دې غونډې مقصد د جوړجاړی عمل کې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستل دي. ورسپانې لیکي چې په افغانستان کې امن په خپل د پاکستان د سلامتۍ لپاره ضروری دی او هم د دې مقصد لپاره تیر کال د جولای میاشت کې پاکستان د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ په تیرو 14 کلونو کې په لومړي ځل نیغ په نیغه مذاکراتو ترسره کولو کې مهم کردار ادا کړی وو. خو له بده مرغه د طالبانو مشر ملا عمر د مرګ خبر وروستو دغه خبرې وزنډېدلې. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او دغه هیواد کې د داعش لپاره د گنجائش ختمولو په غرض د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن د زنډېدلو خبرو اترو بیا پیل کول مهم دي. خو د دې لپاره سازګار ماحول ته اړتیا ده او سازګار ماحول په هغه صورت کې رامنځته کېدای شي چې دواړه خواوې د مذاکراتو کامیابۍ په خاطر د وړاندې څخه څه رقم شرطونه کې نږدي او جګړه ځپلي هیواد کې د امن لپاره د مذاکراتو عمل په مخلصانه توګه مخ په وړاندې بوزي. انګریزي ژبې ورسپانې ډان هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وړومبۍ څلور اړخیزې غونډې وروستو په جاري شوي اعلامیه کې ویل شوی دي چې څلور وړو ملکونو د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو په ضرورت زور راوړو. ورسپانې لیکي چې په افغانستان کې امن د مذاکراتو د لارې راتللی شي او په کار ده چې مذاکراتي عمل ته دوام ورکړي شي. ورسپانې لیکي چې د څلور وړو ملکونو لپاره کار دي چې د جګړې د بیا شروع کې دوه وړاندې امنیت وزه ټینګ کړي، ځکه چې کله تیر کال په شان بیا یو ځل دا مذاکرات وزنډېدل نو ورسره په افغانستان کې حالات نور هم خرابې دي شي. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په نړۍ کې هغه ملکونه خپل وجود قائم ساتل شي چې د چا اقتصادي حیثیت مضبوط او مستحکم وي، او بیا د داسې ملکونو لپاره د ښه اقتصادي حالاتو طرف تتل نور هم لازمی وي چې له ترهګرۍ ځپلې وي. ورسپانه لیکي کې وکتل شي نو ډېرې مودې راهسه پاکستان د ترهګرۍ سره مخ دی او د دې په وجه یې معیشت ډیر نقصان رسیدلې دی. نو په داسې حالاتو کې چې چین په پاکستان کې سرمایه کاری کول غواړي او د دې مقصد لپاره د دنیا تر ټولو لوی منصوبه پاک چین اقتصادي راهداري اعلان کړی ده چې لکه د پاکستان اقتصادي حالات بدلېدلې شي، نو په کار ده چې دا لانجمنه جوړه نه کړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې له دې منصوبې بعد پاکستان د غریب اولس غریبي ختمه شي نو باید چې دا د سیاست په وجه باندې شاته پاتې نه شي. همدا یو منصوبه ده چې د پاکستان اقتصاد مخ په ترقۍ بوتللې شي او د غریب اولس په ژوند کې انقلاب راوستي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ رسپانډ لیکي پاکستان وایي دا ډېر مهمه ده چې په افغان سولې پروسه کې خنډونه لرې کړل سي او تر هغه وروسته د مخکې تلو لپاره یو واضحه کړنلاره وټاکل سي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي د سعودي ایران شخړې اثرات په ډېرو ځایونو کې تر سترګو کیږي، ځکه چې له وړاندې په یو شمېر هیوادونو کې سعودي او ایران په غیر مستقیم ډول د یو بل ملاتړي ځپي. د دواړو مقالو مهم ټکي اسرار الله مومند درته اوروي.
واشنگټن پوسټ رسپانډ لیکي د شپږو میاشتو ځنډ وروسته د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون په یوه ناسته کې پر دې خبرې وکړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر کومه حده ممکن دي. لکه نه چې د سولې لپاره هلې ځلې شروع شوي، نو تر اوسه په هغو کې د ګل ورځې څلور اړخیزه ناسته تر ټولو منظمه او مهمه وه. د اسلام آباد وروستۍ غونډه پر داسې وخت ترسره شوه چې تیر کال د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د سولې خبرې وځنډېدې. د پاکستان حکومت وایي د وروستیو مذاکراتو هدف یو داسې ماحول برابرول دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ د سولې خبرې وشي. د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار ستاد عزیز وایي دا ډېره مهمه ده چې د موجوده فرصتونو سمه او حقیقي څېړنه وشي، د سولې په پروسه کې خنډونه لرې کړل شي او له هغې وروسته د مخکې تلو لپاره یو واضحه کړنلاره وټاکل شي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي د سعودي ایران شخړې اثرات په ډېرو ځایونو کې تر سترګو کیږي، ځکه چې لوړاندې په یمن، شام، بحرین او د سعودي عرب په شیا اکثریتي صوبه کې سعودي او ایران په غیر مستقل ډول د یو بل ملاتړي وسلوال، مشاور او سرتیری وجني. دا جګړه په خورېدو او زیاتېدو ده او کېدای شي چې ډېر زر د دواړو هیوادونو ترمنځ نیغ په نیغه د شخړې سبب شي. کېدای شي چې د ریاض او تهران ترمنځ روانه شخړه په نورو هیوادونو کې د دوی په نیابتي یا پراکسي جګړو هم بدل شي. په تیر وختونو کې ایران او سعودي عرب په مختلفو جنګونو کې یو بل ته د پراکسي جګړو د لارې لوی تاوان رسولی. اوس داسې ښکاري چې ایران په یمن کې خپلو شیعه حوثي یاغیانو ته هغه میزایل ورکړي دي کومې چې د سعودي عرب په مشرۍ د یمن په روانه جګړه کې د عرب اماراتو په جنگي جازونو د یو شمېر بریدونو لپاره کارول شوي دي. حوثي یاغیانو په ایراني میزایلو سره د سعودي عرب په استالوي تاوان رسولی او هغه ټینګونه یې ورله هم تباه کړي کوم چې امریکا ورکړي وو. د غراس په عراق کې هم د ایران ملاتړ ملیشیا ته د ایران لخوا یو شمېر مرستې ورکول کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د برېټانیا فاینانشل ټایمز ورسپانې د پاکستان او چین پر پراخېدونکو پوځي اړیکو راپور خپور کړی دی. ورسپانې لیکي چې د پوځي ساز و سامان په برخه کې اسلام آباد د بیجینګ تر ټولو لوی رانیوونکی یا خریدار دی. په دې اړه نور تفصیل له عبدالحکیم کډاورو.
فاینانشل ټایمز ورسپانه د پاکستان بهرنی چارو وزارت یو چارواکي چې نوم ښودلو څخه ډډه کړې له قوله وایي امریکا اسلام آباد ته په تیرو 15 کلونو کې اربونه ډالر او دارنګه د اف 14 الوتکو په شان پوځي سازمان ور کړی دی، خو د پوینا واشنگټن پاکستان ته د ډرون الوتکو لور کولو تل انکار کړی. د ورسپانه پوینا پاکستان تیر کال اکتوبر په میاشت کې د خپل یو جوړ شوی ډرون الوتکی د برید داوا وکړه. د ورسپانه پوینا کسم پاکستان لدی انکار کوي چې ګواکې د ډرون په جوړولو کې ورسره چین مرسته کړي. البته د غربي هیوادونو چارواکي په دې خبره قانع نه دي، دا ځکه چې د بیجینګ او اسلام آباد ترمنځ په تیزی سره پوځي اړیکې په پراخېدو دي. فاینانشل ټایمز وایي د پاکستان د دفاعي سازو سامان د تولید وزیر رانا تنویر حسین دا تصدیق وکړی چې چین به پر پاکستان اته ابدوس یا اوبتل خرڅوي. نوموړي ویل په دې کې به څلور په چین او څلور په پاکستان کې جوړ شي. د غربي هیوادونو کارپوهان وایي پاکستان په دې تکل کې دی چې د جنگي سازو سامان په برخه کې پر بیجینګ خپل تکیه زیاته کړي، دا ځکه چې له مالی پلوه ورباندې سخت شرطونه نه ایښول کېږي او بل داسې بیجینګ به جنگي سازو سامان په تیزی سره اسری کړی. فاینانشل ټایمز د سویډن میشتي وی ادارې سپری د یو رپورت حواله ورکوي چې وایي په تیرو 15 کلونو کې چین د وسلو په درآمد کې 143% زیاتوالی کړی دی او اوس د روس او امریکا وروسته د نړۍ دریم لوی هیواد دی چې وسله خرڅوي. د رپورت لمخې د چین تر ټولو لوی خریدار یا رانیونکی پاکستان دی چې د بیجینګ د وسلو پلورلو 143% یوازې اسلام آباد رانیسي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو صفو دوه زر یو سلو دیرش دیار لزر پنځه سوه اتیا اول لزر اته سوه اتیا او پنځه زر اووه سوه شپېته کیلو هرتز اوریدلی شئ.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان سولې پروسې په لړ کې به څلور اړخیزه غونډه د جنوري پر 13 په کابل کې کیږي. تر دې وړاندې په اسلام آباد کې سوې غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پای لپاره باید یو لار جوړ شي. په همدې غونډه کې د بامانی او نتیجه ورکوونکو خبرو اترو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ځینې وړاندیزونه وکړل. پښتنه د کارپوهان دغه وړاندیزونه څنګه ارزوي؟ د عبدالحی کاکړ راپور واوري.
د جنوري په 13 په اسلام آباد کې د افغان سولې پروسې په لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو په غونډه کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز 15 وړاندیزونه ورکړل. په دې کې د طالبان سره به له شرط خبري کول، د طالبان پر ضد د پوځي اقدام غوښنه کول، طالبانو ته په سیاسي عمل کې د شاملېدو لپاره ځینې امتیازات ورکول، د مذاکرات لپاره په حقیقت ولاړه یو لچک لرونکي یا نرمه لار نقشه جوړول او دغه خبري د میډیا یا رسنیو پټي ساتل شامل دي. سرتاج عزیز ول کدا خبري په پام کې ونیول شوې نو شایي مذاکرات بامانی او نتیجه ورکوونکي وي. د پاکستان د وړاندیزونو یو بحث هم را پارولې دي. په تیر بیا په افغانستان کې زیاتره کارپوهان پر دې انتقاد کوي. احمد چاسپر د سیاسي چارو کارپوه دی. دی وايي پاکستان یو خوا وايي چې باید له وسلوال طالبان سره به له شرط خبري وسی، خو بل خوا په خپل د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره پنځه شرطونه شته.
تجازي سر چې دا خبرې وکړي دي، دا په خپل شرطونه دي چې مثلا لمړی دا چې نظامي تحرکات نوم په خپل نه راځي، نو تر اوسه پر خو د طالبان سره خبرې نه دي شوي، تر اوسه پر د طالبان سره صلاح نه ده شوی، اوربند نه دي شوی، توافق نه دي شوی، نو تر هغه مخه د دې تحرکات زی په کول یا نه اعلانول دا خپل شرط چې پاکستان یې مطرح کړي. ټولې خبرې چې دا یادې کړي دي دا دوی شرطونه دي. دا خپل وایي چې بیا له شرط باید موږ خبرو پکښې نه او
په پاکستان کې بیا ځینې کارپوهان د سرتاج عزیز د دې وړاندیزونو ملاتړ کوي. په خوانی پوځي چارواکي بریګیډیر سید نذیر وای باید په سر کې چې هر څنګه وي طالبان د خبرو اترو میسته راوستل سي.
سیمو قباندی منځه د سولې لپاره او د خبرو د لپاره چې هر مقمل دی کی کاغه افغان حکومت ته هغه پاکستان دی کاغه چین دی امریکا را چې دا غینه موږ څه ته چته کو چې کم بس کم د جنگ دا ور سنر سو طریقه باندې مرسیږي یا دا غی شدت کمیږي چې هغه موږ کم کو نو بیا په خپل دا نورې ډډې چې کوم دي هغه به خبرو سره ته تیار شي په دې چې هغه به ایواز شي.
د سرتاج عزیز په وړاندیزونو کې یو دادی چې تر هغه وسلوالو ډلو د خبرو وړاندېسته جواب نه وي ورکړي پر ضد یې باید پوځي اقدام غواښونه سي. خو په لاهور کې د افغان چارو کارپوه احمد رشید وایي باید پاکستانی فوج پر طالبانو خپل اثر او نفوذ استعمال کړي او اوربن ته راضي کړي.
I think the army now for the first time I think
ز فکر کوم پوز لډیرو کډونو ورسته د لومړي ځل لپاره د سولې د خبرو پاړه جديدي زما په فکر بل مهمه ستونزه چې پاکستان یې باید جدي واخلي دا د چي طالبان دي اماده کړی چې له تشدد لاس واخلي او له کابل سره اوربند وکړي. پاکستان د طالبانو کنټرول په لاس کې نه لري او دوی به له شک تشدد نسی بندولای. خو دوی د طالبانو لالاري په دی ویلو سره ډیر څه کولای چې وایي موږ په افغانستان کې نور تشدد نزغمو. د طالبانو لاري طالبانو ته ډیر په جدي ډول دا ویلای شي په ځنګړې توګه هغه طالبانو ته چې په پاکستان کې اوسي. زه په دې هیله یم چې دا ځل به د مذاکرات پر مهال د تشدد د کنټرول خبره راپورته شي.
که څه هم د پاکستان لخوا پر وکړسو وړاندیزونو لا هم بحث روان دی، خو ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې د جنوري پر 13 نیټه په کابل کې کېدونکو څلور اړخیزه غونډه کې شاید د سولې عمل لار نقشه نور هم واضح شي.
دا مشال ریډیو دا
امریکا د افغانستان د سولې ټینګښت په اړه پر پاکستان د اړتیا وړ سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي، خو پاکستان د خپل وګټو خوندي کولو لپاره هغو فشارونو ته غاړه نه دی ایښې. دا خبره د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سلاکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له مشال رادیو سره په مرکه کې کړې ده. ښاغلی خلیلزاد وایي په دې برخه کې یوازې د امریکا نه بلکې د سیمې د بانفوذو هیوادونو لخوا هم لا ډیرو فشارونو ته اړتیا سته. په دې اړه نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې واوري.
د امریکا لخوا پر پاکستان د سیاسي فشارونو دروستو خبره ورسته لاغه مطرح شوی چې یو شمیر افغان سیاسي څېړونکو دا باور لري چې د امریکا او چین په څیر ځواکمن هیوادونه کولای سي پاکستان دې ته اړ باسي چې د افغانستان د سولې خبرو په بریالیتوب کې مثبته همکاري وکړي. د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سلاکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد د سه شنبه پر ورځ لازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې امریکا په وار وار پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي، خو وايي پاکستان د خپل ګټو په پام کې نیولو سره دغه فشارونو ته غاړه نه دی شي.
مادر
شک ندارم که امریکا فشار آورده بالا. دویز پدې کې شک نلرم چې امریکا پر پاکستان په ډېره فشار راوړي چې د افغانستان د سولې راوستو په برخه کې همکاري وکړي، او پدې کې هم شک نلرم چې د امریکا لخوا پر پاکستان نورو فشارونو ته هم اړتیا سته. خو باید د سیمې رون اندي پدې هم فکر وکړي چې ځینې وختونه هیوادونه د خپل ګټو لپاره لوړې بیې ورکړي او د لوی هیوادونو خبره نه مني. هو، یو څه چې امریکا تر اوسه نه دی کړی، د خپل مشورو د نه منلو په صورت کې له پاکستان سره د جګړې اعلان نه دی کړی، او له هغه پرته یې ټول سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي چې تر اوسه ناکام دي. شغلې خلیلزاد دا مني چې پاکستان د افغانستان په ګډوډۍ کې د ځان ګټه لټوي او دا یې د نه همکارۍ دلیل بولي.
د قسمت افغانستان هم پاکستان
ته دوی د افغانستان په اړه هم زماله نظر پاکستان تر اوسه دی وی غلط فکر پر اساس د طالبانو د ډلو ملاتړ کوي ترڅو افغانستان تر خپل نفوذ لاندې راولي او یا په ګډوډي کې وساتي ځکه د افغانستان پښتونځو کې ځانته ګټه ویني. شغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې په دې برخه کې یوازې د امریکا هڅې نه بلکې د چین په څیر نور لوی هیوادونه هم چې په پاکستان کې نفوذ لري باید د افغانستان د سولې بهیر په بریالیتوب کې پوره ونډه واخلي. په همدې حال کې د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویان هونګ لی د سه شنبه پر ورځ په پیکینګ کې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د سیشن به پروس کابل ته د سفر پترس کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ډاټ ورکړ چې هیواد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو او مثبتو نتایجو لپاره هڅې کوي. د افغانستان د سولې په اړه د همژغی څلور اړخیزه غونډه د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د افغان، پاکستانی، چینایي او امریکایي استازو په ګډون ترسره شوه. د دغې لړۍ په دوهمه ناسته کې چې د جنوري په 13مه په کابل کې جوړیږي، د سولې د تګلارې پر نقشې بحث کیږي او هلته به د هر غړي هیواد مسؤلیتونه روښانه شي. که څه هم د دې غونډې مثبتو پایلو ته خوشبینی شول سوي دي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان تیر و د خلافیو ته پکتو تر دې سترګې د امریکا او چین رول ته ور اوړي چې د پاکستان د ژمنو د ترني په برخه کې باید ولوبوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د نهې پسار د اسلام آباد پولیسو استخباراتي کارکونکو او رینجرز واک سرتیرو د شار په درو برخو کې پر کورونو چاپی وهلې چې پکې یو د نیویارک ټایمز خبريال کور هم و. د اسلام آباد پولیس مشال رادیو ته ویل دا چاپی د نېشنل اکشن پلان له تګلارې سره سمې وهلې او د دوی مخه د خبريال کور په نشه کول نول. پامیر ساحل د تازه پیښو په کتو په پاکستان کې د خبريالانو په کار کې مشکلاتو ته کتنه کړې ده.
د پاکستان پلازمینې اسلام آباد پولیس وایي دوی د سه شنبه یا نهې پر سهار په ډی ایچ ای بحریه ټاون او نیلور فیکټری سیمو کې پر شاوخوا 300 کورونو چاپی وهلی دي چې پکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال کور هم شامل وو. تر دې مخکې په اسلام آباد کې د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال سلمان مسعود پر ټولنیزې شبکې ټویټر لیکلی ول چې د رینجر ځواک سرتیری او پولیس د کور ته ورغلي او ورته ویلي چې کور تلاشي کول غواړي. مسعود لیکلی ول چې له پولیسو سره د کور تلاشي هیڅ سند یا اجازتنامه نه وه. خو په اسلام آباد کې د پولیسو سرچینو مشال راډیو ته وویل له پولیسو سره میجستریټ هم وو او دا چې په دې ډول حالت کې ورته د میجستریټ قانوني اجازهنامه ترلاسه وی. پولیس وایي دوی د خبريال پر کور چاپا د هغه په نخ کولو لپاره نه د وهلې بلکې د نېشنل اکشن پلان له تګلارې سره سم د اقداماتو د لړۍ برخه وه. په 2014 زیږیز کال کې د پیښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سختدریځۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم یوه شل نکاتي تګلاره جوړه کړه چې له لارې امنیتي ادارو ته زیات واک ورکړل شوی او پکې د رسنیو او خبریالانو کار په اړه هم نکتې موجودې دي. د اسلام آباد چاپو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د نیشنل اکشن پلان تګلارې د خبریالانو پر کار څه ډول اغېز کړی دی. د بی بی سي خبریال او شنونکی الیاس خان وایي په پاکستان کې خبریالي تل ګران کار و، خو د نیشنل اکشن پلان په نتیجه کې ورباندې نور محدودیتونه هم لګول شوي.
د نړۍ د لاندې لګي پابندیانې شته دي، مثلا کراچۍ کې دی وخت میډیا باندې فلحال د تفوسین سټېټمنټ یې دا نشي چلی دی. بلوچستان کې د دواړو طرفو نه خطر ده، د اسټابلیشمنټ د هغې طرف نه هم خطر ده، او د ارېدګي پسند ګروپونه چې کوم دي هغوی هم وقتاً فوقتاً یارول هم کوي او ټلیفونونه هم کوي. پر پاکستان کې جنرلي، خو په بلوچستان کې خاص کر دا صورتحال لږ ښه کافي ګډوډ دی. تاسو پته ده چې دې وخت کې فاټا کې تقریبا جرنلستان اړو چرته شته نه، او د تیرو ورځو کې هلته هم یو واقعیت دوه داسې شوي دي چې هغې جرنلستان وجلی شوي دي.
نیشنل اکشن پلان پر خبریالانو فشار او په ناامنه سیمو کې خبریالانو ته د وسلوالو ډلو ګواښونو په پاکستان کې خبریالي څه ډول اغېزمنه کړې ده. الیاس خان وایي د ټولو حالاتو پر خبریالۍ ډېر اثر کړی دی، خو په دې کې د پاکستان د رسنوالانو او خبریالانو رول هم دی چې کله ناکله خپله هم د ټولنې سم انځور نه وړاندې کوي. دی په دې لړ کې د هند او پاکستان اړیکو په حواله د پاکستاني او رسنیو خبریالۍ مثال ورکوي.
جرنالیزم خو بنیادي طور د معاشري عکس دی، او په کار دی چې حقایق دي نو په خپل اصل شکل کې مخې ته راشي. خو دا اوس چې موږ کوم جرنالیزم ګورو، دا ډېر زیات ګمراه کون غونډې جرنالیزم کیږي. انډیا سره زموږ تعلقات رقم قسم دي، یا هغوی سره زموږ اصل مسله یا جګړه دس او داغې خنصد دی باندې دلته کې خبره نه کیږي. خبره ټوله په جذباتي او په داسې خبرو باندې کیږي چې هغه خبرې څه معنا هم نه لري، داغې سختي نشته دی، په هوا کې ولاړې دي، او خلک چې دی نو ټوله دنیا پرې عمارتې غلطه ده. نو زما په خیال کې ډېر زیات ذهني انتشار راغلی دی.
خبریال او شنونکی الیاس خان زیاتوي اوس هم په پاکستان کې داسې یو شمېر رسنۍ دي چې د هیواد حالاتو په اړه پوښتنې کوي او د بیلابیلو پرمختګونو پلټنه او اصلي انځور وړاندې کولو هڅه کوي، خو بیا دا رسنۍ او خبریالان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخېږي. د بیپولي خبریالانو سازمان هم تیر کال په نړۍ کې د خبریالانو کار په اړه په خپل تازه کلنی رپورټ کې پاکستان یو له هغو هیوادونو بللی چې پکې خبریالان له حکومتي، ناحکومتي او غیر دولتي هرې خوا څخه له ننګونو سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان د سر شارکوټ شاروال ډاکټر کلیم الله وایي د پاکستان مرکزی حکومت دغه شار د بیا شایست او ښکلا لپاره ورته 15000 روپۍ ورکړي دي، خو د ده په خبره که دا بودیجه ورته له مرکزه د صوبایي حکومت له لارې ورکړل سي نو له اخیستو به یې انکار وکړي. خدای نور ناصر په دې اړه راپور لري.
شاروال ډاکټر کلیم الله له مشال راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل دوی له مرکزی حکومت د کوټې شار لپاره د 40000 روپۍ غوښتنه کړې وه، خو هغوی یوازې 15000 ورکړې دي. ډاکټر کلیم الله وایي په همدې پیسو باندې به د کوټې شار له ټرافیکو نیولې بیا تر صفایي پورې ډیرای کارونه وکړي.
په دې کې د ټرافیک چې دی، روډونه پراخوان، پلان جوړوان، زیر زمین لاری جوړون او چوبکونه پراخوان، دا ګرد مسلې پکښې دي. دا یو دوم د یغه د ټریپیک سره تعلق چې لري، موږ پلازې جوړو انډرګراوند زیر زمین دوی دوی پلازې چې هلته پارکینګ پکښې پارکینګ پلازې جوړو، یو د گوشت مارکیټ ده، یو د ټیکسی اډ ده، یو بل د یو بل دا تر جوړو.
د کلیم الله په خبره په همدې 15000 باندې هم د ښار ډیرای کار کولی سي، خو په خبره یې که همدا پیسې د صوبایي حکومت پر ځای براه راست دوی ته ور نه کړل سوي نو له اخیستلو څخه به یې انکار وکړي.
کدا پیسې ولاړې د سی این ډبلیو یا د لوکل ګورمنټ په خاطر کې جمع سولې، نه به بیا پیسې د خوردبد کیږي، دېرش پیسې به پر مځکه باندې راځي. ما وایي که دوی له ورلې بیا زه چم سلام علیکم، زما د دې سره کار نه شته. ولې به سرکار یو خو یو ویشت دوه ویشت پرسنټ سرکار په ټیکس کاټوي، یو عرب خدای کاټوي، نور هغه وخوري، نو ما ته شی نه سپاد. بیا به خلک پیغور راکوي چې 15000 روپۍ درکړي تا چی شو.
شاروال ډاکټر کلیم الله زیاتوي که چیرې همدا پیسې دوی ته ورکړل سپي او دوی سمې خرڅې کړې نو مرکزی حکومت ورسره ژمنه کړې چې 15000 روپۍ به نورې هم ورکړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
نوی خبرونه هارون باچاګړې، ډېر سر له مشال رادیو.
په پاکستان کې د نرشزیانو یا مخنسانو ادارې وایي چې له نرشزیانو سره په رویو کې تر اوسه بدلون نه دی راغلی. د دوی په وینا چې نه دوی ته د عزت په سترګه کتل کیږي او نه هم د روزګار موقع ورکول کیږي. بلخو د پاکستان پر نرشزیانو یو کتاب لیکونکی وایي په دې اړه د پوهې پیدا کولو لپاره پکار ده چې په نصاب کې اړوند مواد شامل کړل سي. نور حال رابعه اکرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د نرخزیانو د حقوقو ادارې جنډر انټریکټیو الاینس پاکستان مشر بندیارانه اوویل چې مخنسانو ته اوس هم د دې دور کې د بنیادی سہولیاتو د مشکلاتو مخه ده. د دې په وینا چې نه خو دوی خپل کورونه کې او نه په ټولنه کې تسلیمول کیږي. بندیارانه خپل خبرو کې سیاتوي چې د ټولو مشکله وخ هغه وخت ورته مخې ته شي چې کله دوی خپل کار روزګار لګوتی وي او په نه خشي. دا وایي
عزیز رشتہ دار په تشدد هو دای ته ور روډ بلاک کر لته لاشه
کده نور خلکو خپل خپلوانو سره سر سیاتي وشي نو هغه سړکونه بند کړي د مړو جسدونه بهر کیدي او احتجاجونه وکړي او که زموږ نرخزیان وژل شي یا وویشتل شي نو څوک افسوس سچي په هر موږ سره راوتلو لپاره هم تیار نه وي. که موږ سره زور زیاتی کیږي او که موږ خپل حقونو له اواز پورته کوو نو سیویل سوسایټي هم موږ سره نه راوځي خو زموږ خپل جدوجہد به روان وي او دا به زموږ تر مرګ پورې جاری وي.
د فکر
د په دې ورسو کې وخت په وخت په مخنسانو د واده خادو پروګرامونو نه پس ډزې شوي چې پکې صرف دوی جوبل شوی بلکې وشل شوی هم دي. تیرونه هم داسې یو پیخه پیخور کې را مخته شوی و چې عدنان نومي یو مخنص د ډسول عمل جوبل شوی وو او ورته په یو سرکاري هسپتال کې طبي امداد ورکولو کې د ځن نکار اخصه شوی وو. عدنان مشالیډیو سره په خبرو کې اول چې څه وخت دته د علاج ضرورت وو نو هغه وخت د پوره خلکو خاندل او پولیس ونه په کاغذ کو تی لګولې. دی وایي پاکستان کې د مخنسانو په ژوند کتاب لیکونکي اختر بلوچ وایي چې مخنسانو سره د بدو رویو مسله هر ځای کې ده او د دې د مخنیوي لپاره پکار ده چې د ملک په نصابونو کې آگاهی لپاره د دې خلکو په اړه هم تعلیم ورکړې شي.
یہ تو صرف علاج کا معاملہ ان کے شناختی کارڈ کا معاملہ اب تک بیچ میں لٹکا ہوا ہے.
دا خو صرف د دې د علاج معاملہ ده. لا خو د دې شناختی کارڈونو معاملہ د زړخ کار ده. نو تر سوچي یو تن سنا شناختی کارڈ نه وي نو هغه خپل موجودګي څنګه ثابتول شي. د دې مطلب خدا شو چې نه هغه د پاکستان ولسی وګړي دي نه هغه انسان دي او نه هغه د دې نړۍ مخلوق دي. دا ټول د دې مجموعي صورتحال دي. ځکه چې ټولنیز مسلې تر سو نه هواریږي نو دا به نه کیږي. د دې لپاره پکار ده چې موږ خپل د نصاب کتابونو کې داسې مواد شامل کړو چې داسې خلک چې هغه ستاسو د ټولنې لګ مختلف دي هغه هم انسانان دي او د هغه هم دومره حقونه دي چې څومره ستاسو یاد نور دي.
د مخنسانو د حقوقو ادارې جنډر انټریکټیو الاینس پاکستان په وینا چې پاکستان کې شاخوا د ولکو پورې مخنسان ژوند کوي او په دې کې زیاتره کسان داسې دي چې هغه ته د معمول روزګار نه ورکړې کیږي او نتیجه یې دا وي چې د واده خادو پروګرامونو د روزګار سره وتړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
افی خبری اجانس پر دې موضوع لیکنه کړې چې د پاکستان او وسترنډیز ترمنځ په کرکټ سیریز کې دواړه هیوادونه یو موقع لري چې په نړیواله کچه په غوره لوبډلو کې شامل شي. اجانس دا خبره د کرکټ ټیمونو د نړیوال درجه بندي په حواله کړې ده. د دې مقالې مهم ټکی ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي د نهي پورس د کرکټ د ټي 20 مقابلو په اړه خبره شوې درجه بندي خای نیوزیلند او پاکستان کولی شي چې په راتلونکو لسو ورځو کې په غوړه لوبډلو کې ځانته ځای جوړ کړي. اے ایف پی لیکي که څه هم د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ دریو میچونو سیریز د جمعې پورس په اوکلند کې شروع کیږي چې دا وخت رانکینګ لپاره پاکستان په شپږم او نیوزیلند په اووم نمبر دی خو دواړه یو سل سوارلس نمبرې په لرلو سره یو برابر دي. د کرکټ نړیوال کونسل آی سی سی ویلي دي چې دا وخت لومړو غوړه ټیم نو ترمنس فرق د سلورو نمبرو دی. کچری دواړو خواو کې یو درې واړه میچونه وګټي نو د ویسټ انډیز ځای به واخلي. اجانس لکھی د پاکستان او نیوزیلینڈ ترمیانس په کرکټ سیریز کې محمد عامر د پنځو کالو بندیز وروسته واپس لوبه کوي. محمد عامر د سپاٹ فکسنگ په تور په جیل کې هم پاتې شوی، خو بیا د نیوزیلینڈ کرکټ ټیم لپاره د محمد عامر واپسی پریشان کو نه ده، ځکه چې په ٹی ٹوینٹی سیریز کې د سریلنکا لوبډلې خلاف د بریا لامل پر اعتماد دي. د آل راؤنډر گرانٹ ایلیٹ په خبره په 2009 کال کې په ټیسٹ سیریز کې ورسره محمد عامر لوبه کړې وه چې ډېر تیز بالر و. دی وایي دا به دلچسپ وي چې هغه اوس څنګه لوبه کوي. اجانس لکھی په مارچ میاش کې په ٹی ٹوینٹی نړیوالو لوبو کې چې هند کې بکیږي زیات امکان دی چې د کرکټ ټیمونو په نړیوالې درجه بندۍ کې فرق راشي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15 وسوه شپېته کلو هرڅ اورېدلی شئ.